The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
Grana Urujunko Assalamu Alaikum Da The Voice of America Jiva Radio de Nan da Ifarras Kal Bazara Shalam da September da Miashti Der la Samane ta da Awal ta Ustablan di Kudo Muhim Khabruno Sartaki د افغان حکومت او طالبانو نمائندگانو نن د قطر په توها خار کې د افغانستان د سولې پر سر د یو بل سره خبرې اترې کړي او یو افغان حکومتي وزیر ویلي په خبرو اترو کې اولنۍ غوښتنه په افغانستان کې ډزبندي او جنگ ودرول دي. طالبانو تر اوسه پورې د ډزبندۍ کولو واضحه اشاره نه ده ورکړې. د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي د ترکرۍ مالي مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال په حق له د قانون جوړولو لپاره د پارلمان شریکې غونډې رابللو وړاندې به ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې اخلي. د بلوچستان کورونو چارو وزارت وایي د صوبې بېلابېلو سیمونه بې درکه شوي 22 کسان بېرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. او وخت د خبرونو تفصیل ده. د افغان حکومت او طالب نمائندګانو نن د قطر په دوحه ښار کې د افغانستان د سولې په سر د یو بل سره خبرې اترې کړې او یو افغان حکومتي وزیر ویلي په خبرو اترو کې اولنۍ غوښتنه په افغانستان کې ډزبندي او جنگ ودرول دي. خو طالبانو د ډزبندۍ کولو واضحه اشاره نه ده ورکړې. د سولې په چارو کې د افغانستان د حکومت وزیر سید سعادت منصور نادری ویلي د سولې بین الافغاني مذاکراتو د افغانستان ټولو خلکو ته د دایمي ډزبندۍ امن او سولې هیله ورکړې او د قطر روانو خبرو اترو ورته موقع ورکړې چې خپلو خلکو ته د ډزبندۍ او سولې زیری ورکي. خو د طالبانو د قطر سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم میډیا ته ویلي چې طالبان د مسلو هواري د پاره بین الافغاني خبرو اترو ته ناستي خو د ډزبندۍ وړاندې باید د جنگ په شاټول عوامل ختم کړی شي. خو د افغانستان سولې د پاره د امریکای ځانګړي استاذي زلمی خلیلزاد ویلي په تیرو 1900 کلونو کې افغانستان او طالبان دواړه بدل شوي دي او د سولې روانې خبرې د اوږدې جګړې ختمولو لپاره یو تاریخي موقعه ده. د پاکستان مرکزی حکومت په ګډون د پښتنو قوم پرست سیاسي پاټو په خطر کې د بین الافغاني خبرو د شروع کېدو هرکلی کړی او هیله یې څرګنده کړې چې دا خبرې په ښه ډول مخکې لاړې شي او په افغانستان کې د جګړې ختمېدو ته سیاسي حل ولټولی شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د بین الافغاني خبرو شروع کېدو هرکلی کړی او ویلي چې د افغانستان او سیمې د امن، آرامۍ او سوکالۍ لپاره د افغانانو په مشرۍ د سولې او پخلاینې د خبرو کامیابی ډیره ضروری ده. د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویلي د ترکرۍ مالي مرستو او پیسو غیر قانوني انتقال په حق له قانون جوړولو لپاره د پارلمان شریکې غونډې رابللو وړاندې به ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې اخلي. نوموړي ویلي د پارلمان شریکې غونډې وړاندې به د ټولو سیاسي پاټو مشرانو سره سلا مشوره کوي او تمه یې څرګنده کړې چې حکومت مخالف سیاسي مشران به د ذمهواري ګام پورته کړي. د ترکرۍ د مالي مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال په حق لاراتونکي اکتوبر میاشت کې په فرانس کې د اف اے ټی اف فونډ کېږي چې پکې به د نورو ملکونو ترڅنګ د پاکستان جاج هم اخیستی کېږي. خو د پاکستان حکومت تر اوسه پورې د اف اے ټی اف شرطونو پوره کولو لپاره قانون سازي نه ده کړې. د سیاسي مخالف پاټو مشران وایي دوی د حکومت سره د اف اے ټی اف د خپل فهرست نه د پاکستان نوم وستو کې د قانون سازۍ لپاره تیار دي. خو په حکومت تور لګوي چې دغه قانون سازۍ په شاسي سیاسي اراده لري او دغه قانون د دې خلاف استعمالول شي خو حکومت دغه تور نه ردوي. د بلوچستان د کورونو چارو وزارت وایي د صوبې بیلابیلو سیمونه بې درکه شوي 22 کسان بیرته خپل کورونو ته ستانه شوي دي. د کورونو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي د مرکزی حکومت لخوا د بې درکه خلکو معلومولو لپاره جوړ کمیشن په کوټه کې د تیرو 12 ورځو راهیسې د یو سل او سلیرش بې درکه کسانو د مقدمو اوریدنه کړې چې پکې د 22 کسانو بیرته خپل کورونو ته د راتلو پخلی شوی. حکومتي کمیشن د ستمبر اولنۍ نیټې راهیسې د بې درکه خلکو د مقدمو اوریدنه کوله خو کمیشن ته د بلوچستان د بې درکه خلکو د حقونو لپاره اواز پورته کوونکي ډلې مشران وړاندې شوي نه دي. د وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مشر نصرالله بلوچ دی وته ویلي کمیشن په تیرو یوولسو کلونو کې د بې درکه بلوڅانو معلومولو لپاره خپل کار نه دی کړی او دغه مسله نوره هم پیچلې کړې. د بې درکه بلوڅانو معلومولو لپاره اواز پورته کوونکي ډله وایي چې په صوبه کې د د 15,000 نه زیات خلک په درکه شوی دي، او تر اوسه پورې د بدرکه کېدو وروسته د 2,000 نه زیاتو خلکو مړی ترلاسه شوی دي. دوی د خلکو د بدرکۍ تور په ریاستي ادارو لګوي، خو د ملک امنیتي ادارې د خلکو په بدرکۍ کې د لاس لرلو نه انکار کوي. د پاکستان پنجاب صوبې لاهور ښار سره نږدې په موټروی د یو زنانه سره جنسي زیاتي پیښه کې تورن تن وقار الحسن ځان په خپله پولیس ته حواله کړی او ویلي هغه په دغه پیښه کې لاس نه لري. یوه ورځ لاندې د پنجاب صوبې وزیر اعلی عثمان بوزدار او د پولیسو مشر انعام غنی مطبوعاتو ته ویلو د پلټنو نه ورته معلومه شوې چې د بقار الحسن او عابد علي په نومونو دوه کسان په یاده میرمنه جنسي تیری کې ککړ دي. پاکستانی میډیا وایي د بقار الحسن په نوم دغه تن پولیسو ته ویلي چې په تیرو وختونو کې جرمونه کړي خو د دغه ښځې سره شبې جنسي زیاتي کې لاس نه لري. خو پولیس چارواکو ویلي چې په موټروی د جنسي زیاتي ښکار شوې میرمنې نه اخیستل شوو نومونو د عابد علي نومي یو تن د ډي ان اې سره سمون خوړلی او د وقار الحسن د موبایل فون د ریکارډ نه ورته معلومه شوې چې هغه عابد علي سره په رابطه کې و.
د وایس اف امریکا جی وری ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
او د وسلوالو طالبانو ترمنځ بین الافغاني مذاکرات د لسګونو حکومتونو او نړیوالو تنظیمونو د استازو په ګډون په قطر کې شروع شو چې نن دویمه ورځ ده. د افغان پلاوی او د خلکو غوښتنه ده چې لاول دي مکمل ډزبندي او بیا په بحثونو کې نورو مسایلو ته ځای ورکړل شي، خو طالبان وایي چې دا د تړون یو برخه ده خو د دوی لپاره په سر کې ځای نه لري. د افغانستان د ملي پخلاینې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله ویلي چې هڅه کوي په راروانو بحثونو کې لاول د تاوتریخوالي په کمولو بحث وشي. سیاسي څېړونکاران وایي طالبان د تاوتریخوالي په نه کمولو سره کوشش کوي چې د خبرو په میز کې زیات اختیار واخلي او ځان بروخایي. دوی د جګړې د زیاتوالي نه فائدہ اخیستل غواړي چې په مذاکراتو کې په مقابل اړخ خپلې غوښتنې ومني. حکمل روان په د افغانستان نه تفصیلي رپورت راکړي.
د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمن بین الافغانی مذاکرات د لسګونو دولتي او نړیوالو سازمانونو د استادو په ګډون په قطر کې پیل شول چې نن یې دوه مورز ده. د افغان پلاوی او خلکو غوښتنه دا ده چې لمړی سرسری اوربن او بیا په باسونو کې نور مسایل ته ځای ورکړل شي، خو طالبان وایي چې دا د تړون یو برخه ده خو د دوی لپاره په سر کې ځای نه لري. حکمل صدات پر لکابل ریپورت راکوي. د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمن بین الافغانی مذاکرات د لسګونو دولتي او نړیوالو سازمانونو د استادو په ګډون په قطر کې پیل شول چې نن یې دوه مورز ده. د افغان پلاوی او خلکو غوښتنه دا ده چې لمړی سرسری اوربن او بیا په باسونو کې نور مسایل ته ځای ورکړل شي، خو طالبان وایي چې دا د تړون یو برخه ده خو د دوی لپاره په سر کې ځای نه لري. د ملي مصالحه علي شولا مشر عبدالله عبدالله چې د مذاکراتي ټیم سره په قطر هیواد کې نن رسنیو ته په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې هڅې کوي پر روانو بحثونو کې لومړی د تاوتریخوالي په کمخ بحث وشي. ښاغلی عبدالله عبدالله ویل چې د بین الافغاني خبرو پیل یو تاریخي ګام دی او غوره پرمختګ دی، نو باید حوصله ولرو. 40 کلنه جګړه په دوه ورځو کې نه حل کیږي. د مصالحه علي شورا رئیس عبدالله عبدالله چې د کانفرنس پر مهال د خبریالانو پوښتنې ځوابولې ویل دوی په دې هڅه کې دي چې ټول ستونزې ژر حل کړي او ټول افغانان د تاوتریخوالي کمخ او اوربن غوښتون کې دي.
په مسایلو باندې خبرې کیږي چې اوربن تاسو ټول د مذاکره مسله ده او خو تقاضا او هیله د افغانستان د خلکو دا ده چې د تاوتریخوالي ژر تر ژره کم شي او بالکل نه. اوربن تقاضا هم د افغانستان خلکو لري، خو زه یقین لرم چې دواړه پلاوی به باندې خبرې کوي او خبرو ته دوام ورکړي. دی بین المللی نړیوال ټولنې پیغام ډېر واضح د سولې ملاتړ دی او غواړي افغانان خپله یو بل سره کښېني، خبرې اترې وکړي او د راتلونکي په هکله تصمیم ونیسي.
عبدالله عبدالله دا غرض وویل چې دوی د خبرو خونه کې د بهرنیانو وجود نه غواړي، خو کیدای شي په ځینو ناستو کې اړتیا وي چې په هغه صورت کې باید حضور پیدا کړي. سیاسي شنونکي وایي طالبانو د تاوتریخوالي په نه کمولو سره هڅې کوي چې د خبرو په میز کې زیات امتیاز واخلي او ځان پیاوړی وښایي. دوی د جګړې له زیاتوالي په استفادې هڅې کوي چې په مذاکراتو کې په مقابل لوري خپلې غوښتنې ومني. سیاسي شنونکي زمانګل امریکا غږ ډیوې ته وویل کله چې افغان دولت له وسلوالو طالبان وغوښتل چې اوربن وکړي، دوی له دې فرصته په استفادې جګړه نوره هم سخته کړه تر څو د مذاکراتو د میز پر سر امتیاز واخلي.
دا یو فرصت طالب ته په لاس ورغی چې د دې نه په ګټه پورته کولو سره د افغانستان په دولت فشار واچوي، جګړه سخته کړي تر څو په سیاسي میز کې بیا امتیازات له دولت د خپله اولیا او سره کرخه ګرځولی ده. طالبان د دې پر اړخ باندې وایي چې که دا ستاسو اولی غوښتنه وي، نو مهمه ده چې موږ پر نورو اساسي مسایلو اول د دې سره یو ځای په یو پکیج کې بحث وکړو.
دا په داسې حال ده چې دوحه کې د سولې مذاکرات جریان لري او طالبانو په 19 ولایتونو کې جګړې ته زور ورکړی دی. د افغانستان دفاع وزارت د وروستۍ خبر پاڼې له مخې د افغان حکومت د مذاکره کوونکي پلاوي او طالبانو ترمنځ د خبرو په درشل کې زیاتې وسلوالې ډلې لا هم په لوړه کچه تاوتریخوالي ته دوام ورکړی او په 19 ولایتونو کې تازه بریدونه کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې دوی بریدونه نه دي کړي، بلکې له هغو سیمو کې دفاع کړې چې افغان حکومت هلته تازه پستې جوړوي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
د قطر په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني مذاکرات شروع شول او په دغه غونډه کې د دواړو اړخونو نه د استازو سره سره یو شمیر د بارانی ملکونو چارواکي هم برخه اخلي. په افغانستان کې او په پاکستان کې دغه خبرو ته خلک سمره خوشبیندي او سړنکاران په دې حواله سره سوای. د دې به همکار رحمان بنيري د سړنکار طاهر خان سره په دغه موضوع خبرې کړې دي.
پای پومپیو په خپل باندې تیر ورځ ویل چې دا به یو مشکل مرحله وي، بیا نن هم ځنه چاچ وینا کوله خبرو کړنو، چونکه شیان زنه به مشکل وی پیچیده به وی پیچری به وی، نو دینه مخک د رابطی شوی دی چی نو زیات ایجنډا خودش خپل خپل ایجنډا په ذهن کې وی، لکه څنګه چې د افغانستان سرپرست خارجه وزیر 13 ورځې ویلو او نن بیا ویل دی چې د دوی ولنې غوښتنه به اوربن وی. ډاکټر عبد الله په وینا کې د اوربن غوښتنه وکړه، انساني اوربن، بشري اوربن، لیکن طالبانو بیا چې کوم د پلاوی د دفتر مشر دی ملا برادر هغه دغه ته جواب ونه ویل. د اوربن خبره طالبته دا یو یو لیک پکې هغه یو امید شته، یو هیله شته چې د دې دا وینا و چې په خبرو کې به دی افغانانو ته داسې یو یو ډاډ ورکړي چې افغانان په سوله کې او په امن کې ژوند کولی شي. نو دا شیان دي خو اوس به وکتی شي چې دغه کوم خبرې تاسو ته په ځینو شیانو باندې اصول بس وي د خبرو، مثلا څنګه به خبرې کیږي او کیدی شي دا هم چې نور خبرې په قطر کې وشي که نور هیوادونو ته چې دولس هیوادونه غواړي چې لکه نن د ازبکستان خارجه وزیر چې کله وینا کول هغه بیا ورجې و چې هغه غواړي چې ازبکستان کې یوه ناسته جوړه کړي، چین او دغه رنګې نور هیوادونو ترکیې هغه غواړي چې غونډه جوړه کړي. نو بهرحال ډېر شیان خو مخې ته نه دي راغلي، ځکه چې د پرانستې د غونډې وروسته بیا دوی د بندو دروازو شاته اعلان وشو چې هلته به غونډه کېږي. خو بهرحال خبر مختګ دی چې کېناستل او بین الافغاني مذاکرات چې نه کېدل هغه شروع شول.
طاهر خان صاحب، دا غونډه په قطر کې ولې کېږي؟
قطر کې غونډه ځکه کېږي چې په قطر کې د طالبانو مرکز دی سیاسي، دویم دا چې ټولې خبرې نه یا د زلمی خلیل زاد سره، بلکې په 2015 کال کې هم چې کله د امریکا هغه وخت ځانګړی استازی و د افغانستان او پاکستان لپاره ریچرډ اولسن هغه سره هم ناستې په قطر کې شوې دي. طالبان چې دفتر هلته دغې ټول نظام هلته دی، یو ایډرس، ځکه ما پخوا به د ایډرس خبره کېده، لکه کرزي صاحب هم دا خبره کوله چې په کوم ایډرس موږ طالبانو سره رابطه وکړو، هغه ایډرس په قطر کې دی. نو ځکه دغه یو مرکز، لیکن څنګه چې ما مخکې وویل دولس هیوادونه هغوی د هغوی هغه وړاندیز شوی دی او هغې سره اتفاق هم شوی دی چې قطر کې تایی غونډه وشوه، ممکن ده چې بدن په قطر کې وشي، لیکن بیا نورې غونډې به چین ویلې چې مونږ یې کوو، جاپان هم ویلې چې مونږ یې کوو، او دغه سن ځین ملکونو نمونه ما واخیستل، نو پاکستان پکې نشته. پاکستان اول په 15 ملکونو چې وړاندیز و چې پاکستان پاک پاکستان دی بیا په شاش وغي چې موږ نه برخه اخلو په دې افغاني مذاکرات د افغانانو خپله مسله ده. خو بهرحال قطر کې چونکې ټول نظامات په فلحال موجود دی او جرمني ناروی هم وړاندې غوښتل چې هلته دا شروع شي، لیکن طالبانو کې دن زیاتو خلکو هم دا رایه وه چې اولنۍ غونډه دې افتتاحي هغه په قطر کې وشي. زما خیال هم دغه وجه ده چې نظام هلته مخکې نه موجود دی په قطر کې د طالبانو. افغان حکومت مخکې قطر سره لږ اختلافات په ځینو شیانو باندې وو، لیکن بیا وروسته هغه ختم شول. او نن تاسو وګورئ چې کله ډاکټر دغه خبره کوله نو او هغه د قطر ساینه وکړه. زما خیال دی ټول هیوادونه په قطر کې د اسرائیل غونډې په حق کې وجدار هم درته جوړ شي.
تاسو د دې خبري خبرونه ته د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه پکې. د قطر سرخار دوه کې د افغان طالبانو او د افغان حکومت بین الافغاني خبري اترې خوشورو شوې، خو افغان خلک د خبرو ته څومره خوشبينه ښکاري. دوی سګري چې آیا د دې بین الافغاني خبرو په نتیجه کې به په افغانستان کې دایمي امن او دوامدار جنگندي وشي او کنه. په دې موضوع باندې د دې خبريال حکمل روان د ځینی افغانانو سره خبري کړې دي. تاسو ته وړاندې کوو.
زه استاد همایرا رفیم د ننګرهار د ولایتي شورا منشي. بین الافغاني خبرې تمنګ ډیر زیات خوشبینه هلمند دی چې د خشونت کچرا کم شي او یو دایمي اوربند منسر شي. په واقع سره چې د جنگ څخه خزه همیشه زیات متضرر کیږي او همدارنګ د بی امنیتۍ له لحاظه خزه په اورس پات کیږي په ټولنه کې. او د خزه د حقوقو پاکل باندې هغه حقوق چې خزه ته شرعي قانون او همدارنګ اساسی قانون ورکړي موږ د هغې حقوق وختون کې وو چې هغه د تعلیم او د کار حق موږ ته راکول شوی دی په شریعت د نگانم. غواړو چې ښځې جنکۍ یا اوناس تعلیم وکړي، لوړ تحصیلات وکړي، ظرفیتونه یې لوړ شي او حتی خارج بورسونو ته لاړ شي. همدارنګه د کار زمینه والا مساعد شي، په کلیدي پوستونو کې کارونه وکړي او د دې د هغه تصمیم ګیرۍ کې والا سهم ورکول شي، نظرونو له احترام وشي، همدارنګه په عمل کې پیدا شي.
زه وکیل سردار ملنګزوی د پکتیا دی ولایتي شورا رئیس. کله چې لوی جرګه په افغانستان کې د څلور سو زندانیانو په حق لوه، دغه کې هم خولس خپل قرباني و خو دره چې په ولسمشر نه څومره فشار راوړل تر څو د طالبانو هغه وخت عملی کې چې په هغه کې څلور سو زندانیان بندیان وو، چې دوی شرط هم دا و چې د ټولو موږ بندیان خلاص شي موږ او بیا وربند کوو. نو د دوی هغه کوم وخت چې و هغه بندیان هم خلاص شول. نو اوس طالبان د بانه مکه په دې غریب او بیچاره ولس نه ده ژوس وځوي. د دوی د پاره د بیچاره ولس د پاره د کوندو لرندات منان په خاطر نه ده. په سر کې د وربند وکي قطر کې د بلال افغاني مذاکرات پیل شوی دي. دومره خلک خوشاله دي، دومره خوشبيني کوي چې خلک المنزونه کوي، نفلونه کوي، روجي نه سي صدقې وږي چې خدای شکر چې دوه ورونه سره په خلیاش په ولټه غر سره کېنستل. نن یو تاسو ورزل چې ترڅو په افغانستان کې امن راشي، سولې راشي. زه هم د پکتیا د ولسونو په نمائندګي د طالبان ورونه دغه غکام او د دې چانس نه دواړه خواوې دا په پرسات سره ګټه پورته کی. خو خبره دغه ده چې اول د وربند وشي په دبرسه نور خبرو ته دوام ورکړي.
سلام علیکم. هلی دیور رادیو ټول کارکونکو او ریډونکو ته زهرا جلال يم د خوست ولایت ولایتي شورا وکیله. او مونږه څنګه چې د دوه کانفرنس روان دی د دې لپاره ډیر خوشبيني او الله تعالی دې وکړي چې دغه ناشته سبب وګرځي ترڅو په افغانستان کې صلح راشي، د کندو یتیمانو او بډاګانو کې په پاکي شي. خدای وکړي چې همدغه ناشته په برکت سره صلح راشي. غوښتنه مو ده چې شکر افغانستان اسلامي واد دی، تر اوسه پورې هم د اسلام نه کوم سرغړونه ان شاء الله خوځو کې نه دی شوی. اوس هم غواړو چې آینده هم په دولتي چوکاټ کې وي، په هر عرصه کې باسازي په انکشافي کارونو کې د خوځو لپاره اهم ونډه ورکړي، تر څو د خوځو هغه لاسته راوړنې له لاسه ونه و وزي د شوزو د لپاره تعلیم زمينه برابر شي د شوزو د لپاره اقتصادي پیاوړتیا برابر شي د شوزو د لپاره اجتماعي ارتباطات برابر شي ترڅو چې همداسي ورونه رول لوبوي د خپل هیواد په آبادولو کې همداسي خويندې هم رغند رول لوبول شي.
حکمل صدات دی ریډیو افغانستان
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی دا @voadiva.
دیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نغوګي د ترهګرۍ د مالی مرستو او د رقمونو په غیر قانوني طریقه د ترسیل په اړه د پاکستان د ګامونو جاج اخیستو د پاره د اف ای ٹی ایف غونډه به راتلونکي میاشتې په اکتوبر کې په فرانس کې کیږي. خو د پاکستان حکومت وسپورې د اف ای ٹی ایف په غوښتنه د قانون سازۍ عمل نه دی مکمل کړی. د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر وايي په دې حق لا د پارلیمان د شریکي غونډې رابللو وړاندې به د ملک مخالفه سیاسي ګوندونه په اعتماد کې اخیستل کېږي. بلخوا څېړونکي وايي قانون جوړول د اف ای ٹی ایف د خوښتنو یوازې یو برخه ده او په کار ده چې حکومت د غیر قانوني مذهبي اترهګرو ډلو پر ضد مقدمو جوړولو او سزاګانو ته هم پام وکړي. اخوا په پارلیمان کې د مخالفه مسلم لیگ نواز سنیټر کلثوم پروین وايي حقیق واړي چې پاکستان د اف ای ٹی ایف د خړ فهرست نه اوزي او په دې اړه ځینې قوانین جوړ شوي هم دي خو هغه قوانین به ونه مني کوم چې د اف ای ٹی ایف غوښتنې سره سم نه وي. نور تفصیل د اسلام آباد نه ارشد حسین په دې ریپورت کې راکړي.
د ترهګرۍ د مالی مرستو او د پیسو په غیر قانوني ډول د ترسیل د سار ادارې اف ای ٹی ایف جایزه غونډه به د فرانس سرخر پیرس کې په راتلونکي میاشت اکتوبر کې کیږي چې پکې به د پاکستان لخوا د ترهګرو د مالی مرستو او د منی لانډرینګ په اړه د پورته کړې شو ګامونو جاج اغستل شي. خو د اف ای ٹی ایف په اړه دوه قانوني مسودې لا تر اوسه نه دي منظورې کړې شوي. د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر وايي حکومت د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په اړه د دوه قانوني مسودو لپاره د پارلیمان د شریکي غونډې رابللو مخکې هڅه کوي چې د هیواد مخالف سیاسي ګوندونه د دغه قانون سازي په حق لا په اعتماد کې واخلي. پرون د پنجاب ټکسلا کې د میډیا سره خبرو کې اسد قیصر وویل چې د اف ای ٹی ایف په اړه د مجوزه قانوني مسودو منځوري ډیره ضروری ده ولې چې همداسې هیواد د اف ای ٹی ایف د خل فهرست نه وتل شي. ښکار دی وی چې د واکمن تحریک انصاف ګوند لدې مخکې هم د اف ای ٹی ایف په اړه د قانوني مسودو د منځوري لپاره د مخالف سیاسي ګوندونو سره هم د اسد قیصر خله خبرې کړې وي او د هغې وروستو د هیواد نوم د اف ای ٹی ایف د خل فهرست نه دوخلو لپاره او قوانین هم منزور کړي شوی وو. خدای اگست په 15مه نیټه سېنات کې اکثریت لرونکو مخالف سیاسي ګوندونو د قومي اسمبلی څخه منزور کړي شوی دوه مهمه قانوني مسوده رد کړي وي. مخالف سیاسي ګوندونو ویل چې دا قانوني مسوده پراتونکو کې د مخالف سیاسي ګوندونو پر ضد د سیاسي انتقام لپاره کاري دي شي. د بلوچستان څخه د مخالف مسلم لیگ نون سره تعلق لرونکو کې سېنېټر کلثوم پروین وایس اف امریکا ډیو ته وای هغه غواړي چې د پاکستان نوم د اف ای ٹی ایف د خل فهرست نه وځي. خو د پاکستان حکومت زنه داسې قانون سازي کول غواړي چې سره د اف ای ٹی ایف غوښتنه هم نه ده.
یا آپ منی لانڈرنگ جسے کہتے ہیں منی لانڈرنگ کو آپ کی 5-10 لاکھ
روپے منی لانڈرنگ کرتے ہیں. فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کال 2018 جون کے پاکستان پخل فہرست کے شامل کڑے وہ او ورتے پتور فہرست کے شامل دو سخ دزان بچ کول لپارا د مالیاتی جرمونو د مخنیوی په اړه ویش نکاتی کاریس پلان ور کړی وو چې پکې قوانین جوړول او د ترهګرۍ مالی سرچینو وچول شامل دي. خبريال او د اف ای ٹی ایف په چارو نظر لرونکو سیړنکار مهتاب حیدر وایس اف امریکا ډیو ته وای پاکستان اوس خپل یو رپورت اف ای ٹی ایف لیګلی او زیاتوی چې په دې اړه به د پاکستان د اقداماتو د جاج اغستلو لپاره د اف ای ٹی ایف یو بل غونډه د اکتوبر په میاشت کې په فرانس کې کیږي او اوس هم د پاکستان د حکومت سره وخت چې د قانون سازي شرط پوره کړي. هغه بیا وایي قانون سازي د اف ای ٹی ایف د شرطونو صرف یو برخه ده او باید چې د پاکستان حکومت د منی لانډرنګ او د ترهګرۍ د مالی مرستو په اړه د سزاګانو او مقدمو اړخ ته هم پام وګرځوي.
صحیح تو شو چې آپ یو طرف ته کتلی کې لیجسلیشن کرو لائیں، اپوزیشن کو ساتھ میں لائیں اور یہ سارے کام کریں، اور دوسری طرف جو دہشت گرد ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں، تو دنیا کی آنکھ میں کیسے آپ دور ہو سکتے ہیں؟
حقوائی اصل مسئلہ دادا چی حکومت یو اڑخت پا قانون جوڑول زور ورکوی، خبل خوالا قانون ترہگر مذہبی تنظیمونا پخکار خپل فعالیتونا کوی، او پاکستان نور دنڑے پسترگو کی خاورے نشی اچولے، او زکوائی چی پلا قانون ترہگر ڈلو مقدمے جوڑول او حقوی تسزاگان ورکول دیر مهم دی. سیڑن کی وائی کچر پاکستان دا ایف ای ٹی ایف ویش نکاتی کاریز پلان عملی نکلو نو یر دا چی پتور فہرست کے با شامل کلیشی.
دا وایس آف امریکا ډیوا خبری خپرونه ده. په پاکستان کې د انګریزي ژبې اخبار ډان په خپل اداریه کې وای په پاکستان کې دننه په صحافیانو فشار زیات شوی دی. صحافیان د مستقل خطرې د لاندې ژوند کوي، هغوی زورول کیږي او د هغوی پر ضد مقدمې هم جوړول کیږي. اخبار وای حکومت ته پکار ده چې دې ته پام وکړي او د دې فعالیتونو مخه دې ونیول شي، ولې چې نړۍ هم دې ته ګوري او د پاکستان د بدنامۍ سبب جوړیږي. کارپوهان وای په ملکی صحافت ګران شوی دی او تش په نوم جمهوریت پاتې دی. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورټ د ریوا خبریال ریاس حسین را کوي.
په پاکستان کې د صحافیانو په ضد د غداري او بغاوت د مقدمو وروسته د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان نن په خپل اداریه کې ویلي دي د ملک دننه صحافیان د مستقل خطرو لاندې ژوند کوي، د حکومت لخوا په دوی نظر ساتل کیږي، دوی اوچتول شي او د دوی په ضد مقدمه هم درج کیږي. په پاکستان کې مشر صحافي او د صحافیانو د حقونو د پاره کارکونکي امتیاز علم وایي په پاکستان کې تش په نوم جمهوریت دی.
جمہوریت جس میں بنیادی انسانی حقوق، شہری حقوق، حق کے اظہار اور فری پریس
دیوائی پمل کے دا سے جمہوری حکومت دے چپکی بنیادی بشری حقونا، درائے دا اظہار حقونا او دا میڈیا آزادی ختم شوی دا. او اس خدا حال دے چپمل کے پا سوشل میڈیا دا قدغن لگول دا فارا پالیتون روان دی. کسوک دا حکومت یا حکومتی دارو سر اختلاف لری نو ہوئی اغوا کی گی. دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان سور دے اڑان دے الجزیرہ ٹیلی ویژن سر پخپل مارکا کی ویلی او دا تاثر غلط دے چپ پاکستان کی پا میڈیا بندیزون دی او یا صحافیانو تا مشکلات مخ ترازی. وزیر اعظم عمران خان دا هم په ډا گواہی چې په پاکستان کې میډیا د اروپا هیوادونو نه زیات آزاد ده. 13 ورځ د پاکستان د ټلو ویژن چینلو د سار ادارې پیمرا پخوانی مشر افسار علم او د انګریزي ژبې ورځپاڼې د ایکسپریس ټریبیون صحافي بلال فاروقی په ضد د بغاوت مقدمه درج کړې شوې. بیا وروسته د سند حکومت ویلی وو چې د دې په ضد با پلټنې ترسره کوي. په خیبر پښتونخوا کې ځوان صحافي تیمور خان وایي دا وخت صحافیان ګڼ شمېر مشکلات لري. وای پلٹنیز رپورٹنگ ډیر ګران شوی دی. حکومت هم تنقید نه برداشت کوي او نوکرشاهی هم تنقید برداشت کولو ته تیار نه ده. صحافت ته د ځوانانو راتلل هم کم شوی دی. دوی وایي د میډیا ازادي د حکومت په ګټه ده.
دا د ملک د پرمختګ په بهتره کې هم د حکومت لپاره دا دی چې هغه ځان کې دومره یو سپیس اور کې صحافیانو ته او هغه ځان کې دومره ټالرنس پیدا کی چې هغه د کریټیسزم برداشت کوي. صحافت خو چې دا یو نظر لري په تاسو باندې چې یو غلط کار کوي نو په هغه تاکي
ڈان ورځپاڼه وایي په ملک کې صاحب بندیدون کې یو پیدا خوره ده چې پکې صحافیان ژوند کوي. یو صحافی هم خپل ځان محفوظ نه ګڼي. ورځپاڼه وایي دا د جمهوریت قدرونو خلاف ورزي ده چې یو صحافی بغیر د سیرې یا پابندۍ خپل خیالات نشي بیانولی. باید چې حکومت دا خبر ومني چې په معمولی خبرو صحافیان زورول بند کړي، ځکه چې نړیوالې بشري ادارې په دې هر څه نظر ساتي او نړۍ هم دې ته ګوري. ریاض حسین، وائس آف امریکا، ڈیوا مردان.
دا دا وی او اے ڈیوا خپرونه ده.
که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده
voadiwanews.com،
ټوئیټر @voadiwa.
هیر یې نه کړئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
گران اوریدونکو السلام علیکم، دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے. نن د اتوار ورځ کال 2023 د ستمبر د میاشتې 13 سمانه ټدا. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د افغان حکومت او طالبانو نمائندگانو نن د قطر په دوحه ښار کې د افغانستان د سولې پر سر د یو بل سره خبرې اترې کړې او یو افغان حکومتي وزیر ویلي په خبرو اترو کې اولنې غوښتنه په افغانستان کې ډزبندي او جنگ ودرول دي. طالبانو تر اوسه پورې د ډزبندۍ کولو واضحه اشاره نه ده ورکړې. د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي د ترکرۍ مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال په حق له د قانون جوړولو لپاره د پارلمان شریکي غونډې رابرلو وړاندې به ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې اخلي. د بلوچستان کورونو چارو وزارت وایي د صوبې بیلابیلو سیمونه بې درکه شوي 2 کسان بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. او ځواک شي د خبرونو تفصیل ته. د افغان حکومت او طالب نمائندگانو نن د قطر په دوحه ښار کې د افغانستان د سولې په سر د یو بل سره خبرې اترې کړې او یو افغان حکومتي وزیر ویلي په خبرو اترو کې اولنې غوښتنه په افغانستان کې ډزبندي او جنگ ودرول دي، خو طالبانو د ډزبندۍ کولو واضحه اشاره نه ده ورکړې. د سولې په چارو کې د افغانستان د حکومت وزیر سید صادق منصور نادری ویلي د سولې بین الافغاني مذاکراتو د افغانستان ټولو خلکو ته دایمي ډزبندۍ، امن او سولې هیله ورکړې او د قطر روانو خبرو اترو ورته مخبر کړې چې خپل خلکو ته د ډزبندۍ او سولې زیری ورکړي. خو د طالبانو د قطر سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم میډیا ته ویلي چې طالبان د مسلو حواری د پاره بین الافغاني خبرو اترو ته ناستي، خو د ډزبندۍ وړاندې باید د جنگ په شاټول عوامل ختم کړي شي. خو د افغانستان سولې د پاره د امریکای ځانګړي استاذي زلمی خلیزاد ویلي په تیرو 19 کلونو کې افغانستان او طالبان دواړه بدل شوي دي او د سولې روانې خبرې د اوږدې جګړې ختمولو لپاره یو تاریخي موقعه ده. د پاکستان مرکزی حکومت په ګډون د پښتنو قوم پرست سیاسي پارټو په قطر کې د بین الافغاني خبرو د شروع کېدو هرکلی کړی او هیله یې څرګنده کړې چې دا خبرې په خو ډول مخکې لاړې شي او په افغانستان کې د جګړې ختمېدو ته سیاسي حل ولټول شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د بین الافغاني خبرو شروع کېدو هرکلی کړی او ویلي چې د افغانستان او سیمې د امن، آرامۍ او سوکالۍ لپاره د افغانانو په مشرۍ د سولې او پخلاینې د خبرو کامیابی ډیره ضروری ده. د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویلي د ترکرۍ مالی مرستو او پیسو غیر قانوني انتقال په حق له قانون جوړولو لپاره د پارلمان شریکي غونډې رابللو وړاندې به ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې اخلي. نوموړي ویلي د پارلمان شریکي غونډې وړاندې به د ټولو سیاسي پارټو مشرانو سره سلا مشوره کوي او تمه یې څرګنده کړې چې حکومت مخالف سیاسي مشران به د ذمہواري ګام پورته کړي. د ترکرۍ د مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني انتقال په حق لاره راتلونکي اکتوبر میاشت کې په فرانس کې د اف ای ټی اف فونډ کېږي چې پکې به د نورو ملکونو ترڅنګ د پاکستان جاچوم اخیسته کېږي. خو د پاکستان حکومت تر اوسه پورې د اف ای ټی اف شرطونو پوره کولو لپاره قانون سازي نه ده کړې. د سیاسي مخالف پارټو مشران وایي د حکومت سره د اف ای ټی اف د خپل فهرست نه د پاکستان نوم وستو کې د قانون سازي لپاره تیار دي، خو په حکومت تور لګوي چې دغه قانون سازي په شا سیاسي اراده لري او دغه قانون د دې خلاف استعمالول شي، خو حکومت دغه تور نه ردوي. د بلوچستان د کورونو چارو وزارت وایي د صوبې بیلابیلو سیمونه بې درکه شوي 2 کسان بیرته خپل کورونو ته ستانه شوي دي. د کورونو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي د مرکزی حکومت لخوا د بې درکه خلکو معلومولو لپاره جوړ کمیشن په کوټه کې د تیرو 12 ورځو راهسي د 143 بې درکه کسانو د مقدمو اوریدنه کړې چې پکې د 2 کسانو بیرته خپل کورونو ته دراتلو پخله شوه. حکومتي کمیشن د ستمبر اولنې نیټه راهسي د بې درکه خلکو د مقدمو اوریدنه کوله، خو کمیشن ته د بلوچستان د بې درکه خلکو د حقوقو لپاره اواز پورته کوونکي ډلې مشران وړاندې شوي ندي. د وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مشر نصر الله بلوچ دی وته ویلي کمیشن په تیرو 11 کلونو کې د بې درکه بلوچستانو معلومولو لپاره خپل کار نه دی کړی او دغه مسلې نور هم پیچلې کړي. د بې درکه بلوچستانو معلومولو لپاره اواز پورته کوونکي ډلې وایي چې په صوبه کې د 15,000 نه زیات خلک بې درکه شوي دي او تر اوسه پورې د بې درکه کېدو وروسته د 2000 نه زیاتو خلکو مړی تر لاسه شوی دی. دوی د خلکو د بې درکۍ تور په ریاستي ادارو لګوي، خو د ملک امنیتي ادارې د خلکو په بې درکۍ کې د لاس لرلو نه انکار کوي. د پاکستان پنجاب صوبې لاهور خار سره نږدې په موټروی د یو زنانه سره جنسي زیاتی پیښه کې تورن تن وقار الحسن ځان په خپله پولیس ته حواله کړې او ویلي هغه په دغه پیښه کې لاس نه لري. یوه ورځ لاندې د پنجاب صوبې وزیر اعلی عثمان بوزدار او د پولیسو مشر انعام غنی مطبوعاتو ته ویلو د پلټنو نه ورته معلومه شوې چې د وقار الحسن او عابد علي په نومونو دوه کسان په یاد میرمنه جنسي تیری کې ککړ دي. پاکستانی میډیا وایي د وقار الحسن په نوم د غتن پولیسو ته ویلي چې په تیرو وختونو کې جرمونه کړي خو د دغه ښځې سره شبي جنسي زیاتی کې لاس نه لري. خو پولیس چارواکو ویلي چې په موټروی د جنسي زیاتی ښکار شوې میرمنې نه اخیستل شوو نومونو د عابد علي نومي یو تن د ډي ان ا سره سمون خوړلی او د وقار الحسن د موبایل فون د ریکارډ نه ورته معلومه شوې چې هغه عابد علي سره په رابطه کې و.
د وایس اف امریکا دی وړ ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی. بلوچستان کې د بدرکه شوی کسانو د مندلو لپاره د وفاقي حکومت لخوا جوړ کمیشن په کوټه کې د اوریدنې کار مکمل کړی دی. د یو لسو ورځو په دې عمل کې د یو سل دویشتو کسانو مقدمه واوریدل شوې. د اوریدنې په موقع د دویش ورک کسانو واپس خپل کورونو ته د راتلو تصدیق هم شوی دی او د دریو کسانو مقدمه خارج کړی شوې دي. د بلوچستان د داخله چارو وزارت په وینا د بلوچستان های کورټ یو قاضي فضل الرحمن په مشرۍ جوړ کمیشن کې د یو لسورزو د پاره د کوټې په سکندر جمالی اډیټوریم کې د ورکشه وکسانو مقدمه واوریدل شوې. کمیشن په کوټه کې د ستمبر د لومړۍ نیټې نه د ورکشه وکسانو مقدمه اوریدل شروع کړی وی. تفصیلی رپورٹ پی دریو خبریال حمید سمسور راکئی.
د بلوچستان د صوبایي حکومت د کورونا چارو د وزارت له لوري په خوارسوي اعلامیه کې ویل سوی دي چې په تیرو یولس ورځو کې د کوټي د سیول سیکریټریټ په جمالی اډیټوریم کې د یو سلسله ریس کسانو د کزیو اروېدنه وسوله. 22 کسان کور ته رسیدلی دي. د دوی د راتک په خلای د دوی خپل کورنۍ کوي چې دوی د اواران خاران کوټي مستونګ او د نور سیمو اوسیدونکو دي. د مرکزی حکومت لوري د پرانستل سوی کمیسون مشري د بلوچستان د عالی محکمې په خواني متقاعد قاضي فضل الرحمن کوي. د کورونو چارو د وزارت د څنګه لوري ویل سوی دي چې د درو کسانو نمونه لپیرس څخه خارج کړل چې د دوی قضيه د بيدرکسو خلکو په چوکاټ کې نه راتللې. د مرکزی حکومت لوري دغه کمیسون د ستمبر لومړی نیټه څخه دلته په کوټه کې اړویدنه پیل کړي وه. د ورکو بلوچستان لپاره ژغ پورته کوونکی په سازمان و دغه کمیسون تعذیر نشو. د وایس پار بلوچ میسنګ پرسن مشر نصر الله بلوچ ادعا وکړه چې دغه کمیسون د بيدرکسو خلکو ستونزه د اوارولو پر ځای باندې نور هم پیچي.
اگر 11 سالوں سے لاپتہ کمیشن کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ جن لاپتہ افراد کے کیسز میں شواہد زیادہ ہے.
د یو لس کالو د کمیسون جاج واخستل سي د حقیقت سرګندجی چې په کوم کزیو کې شهادتونه زیاتې پر هغه باندې د قانوني کاروایی کولو پر ځای باندې دوی خارجي کې او چې د کوم کزیو شهادتونه نسته کمیسون د هغه شهادتونه دراغونډولو په لټه کې دی. د وایس پار بلوچ میسنګ پرسن مشر نصر الله بلوچ پر مخ زیاته کړله چې دغه کمیسون د دې لپاره پرانستل شوی وو چې د بيدرکسو خلکو په حق باندې ذمہ دار خلک په ګوته کې او په زور باندې د بيدرکسو خلکو د لړۍ د مخنیوي لپاره خپل سپارښونه یا ارزونی و حکومت ته وړاندې کړي چې پر حکومتي کچه باندې د قانون څخه د سرغړونو مخنیوي وشي او د دې لپاره قانون جوړ شي. د دله خلیج کمیسون په یو لس کلو کې خپل کار نه دی کړی او د بيدرکسو خلکو په وار وار باندې د ګډ پلوټونو د ډلې سره د مخامخ کېدو او د بيدرکسو کورنیو ځینی فشار ته دوام ورکړی دی. وایس پار بلوچ میسنګ پرسن ادا کوي چې چې دلته په بلوچستان کې تر 15,000 زیات کسان بې درکه دي او تر 2,000 زیاتو کسانو خراب سوي ملي هم ترلاسه سوي دي. دوی د دې پړه پر استخباراتي ادارو باندې اچوي خو حکومت بیا دغه تور ردوي. حکومتي چارواکي د بې درکه سوو خلکو شمیره ډیره کمه بیانوي. د کورونو چارو وزارت وی چې د بې درکه سوو خلکو ستونزه دومره زیاته نه ده. ځینې خلک د امنیتي ادارو د بدنامه کولو لپاره پروپاګاند کوي. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان هم وار په وار له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د بې درکه سوو خلکو د ستونزو د هوارولو او په صوبه کې د تشدد د مخنیوي لپاره دي عملی ګامونه واخلي چې پر کوم چا باندې قضیه دي هغه د عدالت ته وړاندې کړي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
نن مطبوعاتو کومو خبرونو لځې ورکړې ده، ته تفصیل به تاسو ته زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
د قانون دانانو بین الاقوامي کمیشن خپل یو رپورٹ کې سفارش کړی دی چې پاکستان کې په زبردستۍ سره د غائب کړی شو خلکو د معاملو د تحقیقاتو لپاره د جوړ کمیشن میاد باید چلور اوږد نه کړی شي، کم چې د رواني میاشتې یعنی د سپتمبر په 14 تاریخ ختمیږي. په دې موضوع د پاکستان د انګریزي ژبې ډان اخبار خپله یو تازه اداریه کې تفصیلي بحث کړی دی. د اداریې سرخط دی د قانون دانانو د بین الاقوامي کمیشن خطرناکه جایزه. ډان اخبار د خپلې اداریې په سر کې لیکي چې د جرایمو په سلسله کې صرف دا ویل کافي نه ده چې یو جرم وشو، بلکې د جرایمو د مخنیوي لپاره ضروری ده چې مجرمان معلومه کړی شي، د هغوی خلاف صحیح تحقیقات وکړی شي او ښه په کامیابۍ سره عدالتونو کې انصاف ته ودرولی شي. په دې لحاظ سره پاکستان کې په زبردستۍ سره د اوچت کړی شوو او غائب کړی شوو خلکو د تحقیقاتو لپاره جوړ کمیشن په مکمله توګه خپل کار کولو کې ناکامه شوی دی. ادارې لیکي چې د قانوندانانو عالمی کمیشن کې د دنیا شپېته نامتو قانوندانان شامل دي. دوی خپل یو مختصر رپورٹ کې پاکستان کې د غائب کړی شوو خلکو د معاملو تحقیقات کوونکی کمیشن باندې سخت اعتراضونه کړي دي او سفارش یې کړی دی چې د دغې کمیشن میاد د نور اوږد نه کړی شي. ادارې لیکي چې د قانوندانانو عالمی کمیشن خپل رپورٹ کې لیکلي دي چې پاکستان کې د خلکو په زور د غایبولو مجرمان په خپل اثر رسوخ د هر قسمه سزا نه بچ دي او د خلکو د غایبولو د معاملو په باب له جوړ پاکستانی کمیشن دغو بارسوخه مجرمانو لا په سزا ورکولو کې پاتې راغلی دی. د قانوندانانو عالمی کمیشن په دې لړ کې خپل رپورٹ کې نور لیکي چې د پاکستان کمیشن خپل ټول پام د غائب کړی شوو خلکو په حق لا د معلوماتو حاصلولو خبرې ته ګرځولې ده او په دې کې کمیشن تر څه حد کامیابی حاصله کړې ده. پاکستان کې د غائب کړی شوو خلکو په باب له کمیشن په کال 2011 کې جوړ کړی شوی دی او د دغه تاریخ نه راپدې خوا کمیشن ته د 6,052 غائب کړی شوو کسانو مقدمی وړاندې کړې شوې دي. په دې کې د 6,052 کسانو مقدمی فیصله کړې شوې دي او د 2,011 کسانو معاملات لا ځوړند پراته دي. خو کمیشن د خلکو په زبردستۍ سره د اوچتولو او د غائب ساتلو د ذمهوارو کسانو یا د ادارو د راښکاره کولو او ذمهوار ګرځولو خپلو فرایضو پوره کولو کې ناکامه دی. د غائب کړی شوو کسانو په یو مقدمه کې هم څوک تن نه خونیولی شوی دی او نه ذمهوار ګرځولی شوی دی. د قانوندانانو بین الاقوامي کمیشن دا خبره هم په ګوته کړې ده چې د پاکستانی کمیشن په قانوني ضابطو کې په زبردستۍ سره د غائب کړی شوي د عمل د اصطلاح تشریع د دې عمل بین الاقوامي تشریع سره په سمون کې نه ده او په دې کې یو شمېر اهم جزونه غیب دي. د دې نتیجه دا راختلې ده چې د غائب کړی شوو خلکو په باب له جوړ پاکستانی کمیشن ته د خفیه طور د گرفتار ساتلو د خلکو د معلوماتو کولو اختیار نشته، نه ورسره د داسې غیر ریاستي عناصرو نه د اختنې پختنې اختیار شته چې خلک د ریاست په مرسته اوچتوي. په دې سبب د ډیرو غائب کړی شوو خلکو معاملې د پاکستانی کمیشن د دایره اختیار نه بهر دي. د قانوندانانو بین الاقوامي کمیشن خپل تنقیدی رپورٹ کې دا هم ویلي دي چې پاکستان کې د غائب کړی شوو خلکو معاملو له جوړ کمیشن آزاد نه دی او د آزاد حیثیت په نه لرلو دا کمیشن د خپل جوړښت د لومړۍ ورځې نه کمزورې را روان دی. د کمیشن د مشر د ریټایرډ جسټس جاوید اقبال په ذات د اعتماد سوالونه هم راپورته کیږي، ځکه چې دی د احتساب د قامی ادارې یعنی د نیب مشر هم دی. د نیب مشری یو کل وقتی ملازمت او په دې حیثیت کې د کارکردګۍ د ذات متنازعه جوړ کړی دی. دلته دا خبره د یادګیرنې وړ ده چې د پاکستان سپریم کورټ خپله یو اوسنۍ فیصله کې د نیب په دې خبره سخته غندنه کړې ده چې د بنیادي حقونو خلاف ورزی کوي او د سیاسي انتقام په لار روان دی. مختصر دا چې پاکستان کې په زور د اوچت کړی شوو او غایب کړی شوو کسانو د کرمو او ارولو نه وړاندې په دې لړ کې د ډیرو تبدیلو کولو اجت دی. دان اخبار د خپلې ادارې په اخر کې لیکي چې پاکستان کې په زبردستۍ سره د خلکو د اوچتولو او د غایبولو ناوړه عمل نه یوازې جاری دی، بلکې دا کار د تیرو څو کالو راسې اوس د ناقابل تصور حده پورې ښه په ډاګه باندې کولی شي. وړاندې خو به خلک بلوچستان کې اوچتولی کېدل یا به د خیبر پختونخوا د لرو پرتو سیمو نه، خو اوس د ګورې آبادۍ علاقو نه هم په رڼا ورځ خلک اوچتولی شي. په دې لړ کې د نامتو صحافي د مطیع الله جان مثال په ځای ورکې دی شي، څوک چې په یوویشتمه جولای په رڼا ورځ د اسلام آباد نه اوچت کړی شو. د سارنې دپاره لګېدلو کیمرو کې د ده پورته کوونکي ښه صفا ښکاري، خو د مطیع الله جان د اوچتولو په تور کې څوک هم نیولی شوي نه دي. ښه معلومه خو نامعلومه افراد هغه شان لا آزاد ګرځي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه دا. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي. اته دا www.voadivanews.com هېره نه کړئ.
د پښتون تحفظ مومنت یا د پی ټی ایم لخوا اعلان شوی دی چې دوی به ډیر سر په یو څو ورځو کې خپل منشور یا آئین اعلان کړي. په یاد تنظیم باندې څو څو ځله نیوکې شوې دي چې دوی په خپلو اهدافو کې واضح نه دي. د تنظیم مشر منظور پښتین څو ورځې وړاندې د نورو فعالینو سره په یو غونډه کې یو قرارداد منظور کړی وو او پکې ویلای شوی وو چې دوی به یو منشور یا آئین خپلوي، خو په دغه قرارداد کې دا هم ویلای شوی دی چې دغه تحریک به غیر سیاسی یا غیر پارلیمانی او د پښتنو آئینی او د انساني حقوقو د تحفظ لپاره به کار کوي. عدنان بیتنی د یو سیاسي پوهانو سره په دغه موضوع خبرې کړې دي.
د پښتنو ځوانانو راپورته سوی پاسن پښتون ژغورنې غورځنګ په لومړي ځل خپله تګلاره یا تحریک قواعد او ضوابط په رسمي توګه اعلان کړي. د تحریک روی روا مشر منظور پښتین ویلي تحریک په غیر پارلماني وي او تر ممبرشپ وروسته به تنظیم جوړه وي. که څه هم تر اوسه پورې دغه آئین په رسمي توګه نه شایع کړی سوی، خو هغه ویلي د دوی تګلاره د بېدرکه شوي کسانو عدالتونو ته وړاندې کول د پښتنو په خاوره نه امنۍ مخه نیولو تر څنګ د پښتنو په خاوره چې څومره وسایل دي د هغې حق د پښتنو ته ورکول دي. د تحریک لپاره آئین څومره ضروري و د پېښور های کورٹ وتلی وکیل او قانون پوه شاب خټک په دې اړوند خپل نظر چې دا سره سره شریک کړی.
چارټر اف ډیمانډ یا د تحریک ته مقاصد یو سټیټمنټ جوړ شي یا جوړ کړی دا خدای ضروری خبره ده. پارٹیانو دا پارا خدا بنیادی شوی تحریک کی دا بنیادی نوی خو کا جوڑ شی نو ہم سب دا خبر نہ دا دخپنو دا تحریکونو رفتار یا تحریکونو مخ کی تک چی وی دا دا پلو حالات مطابق وی چې کوم آئین جوړ شو په هغه کې به ځکه قتل غواړي ظاهر ده چې هغه کې به بعضې خبرې داسې راغلي وي چې په هغه به اختلاف هم وي او باید اختلافونه بیا
پښتون ژغورنې غورځنګ دوه کاله وړاندې کال 2018 د جنوري په میاشت کې له ډېره اسماعیل خان څخه اسلام آباد ته یو لاریون کړی و چې پکښې له حکومت څخه څلور غوښتې کړې وې. په دې غوښتو کې په سیمه کې شخص زاړه بمونو صفایي بې درکه کړی شوي کسانو عدالتونو ته وړاندې کول، ماورای عدالت وژنې او درول، او په کراچۍ کې د پولیسو په ځیلي مقابله کې وژل شوی پښتون ځوان نقیب مسعود ته انصاف ترلاسه کېدل شامل وو. د پېښور پوهنتون یو استاد پروفیسر درویش افریدي وایي دې آئین سره به غورځنګ نور هم
مضبوط شي. خو هغه زیاته کړه چې تحریک زیاتره کسان د بیلابیلو ګوندونو غړي دي، او که چېرته تحریک دا بندیز لګوي چې هغه به د بل ګوند ممبرشپ نه اخلي، نو دا به تحریک افرادي قوت متاثره کړي. هغه دا هم وویل چې پی ټی ایم د نه وړاندې یو هجوم و، خو د آینده لارې دوی دا څرګنده کړه چې پی ټی ایم یو غیر پارلماني تحریک دی او دا په ملک دننه سیاسي پارټیو لپاره کم خنډ نه جوړوي، چې له وجې به اوس که سیاسي ګوندونه ملاتړ نه کوي نو په مخالفت کې به هم نه راوځي.
سوشل میڈیا خبر کوي چې دبلې پارټي ممبرشپ نه حاصلي، که د عام کارکون لپاره په نورو ګوندونو کې بیا د ممبرشپ اجازه نه وي، نو بیا خو به یو منفی اغیز لري په پی ټی ایم باندې، ځکه چې دا غوی هغه سپورټ بیس په خامخا کمیږي.
پی ټی ایم وايي په دې دونیم کړه لنډ موده کې دوی تر ټولو لویه ګټه دا وکړه چې له خلکو څخه د خپل حقوقو په اړه لګیدل کډغان لري خړی. دوی وايي که څه هم دوی بنیادی حقوقو تر لاسه کولو غوښتنه کوي، خو ریاست د دوی پر خلاف کریک ډاون کوي. حکومت د دوی غوښتنې جایزې بولي، خو وايي تر شای د افغانستان او هند خفیه ادارې دي. پی ټی ایم وايي د لپاره یو کمیشن جوړ شي چې دروغ او رښتیا او پته پکښه ولګیږي. د پی ټی ایم سره دا مهال تر هغه وروسته په حکومتي کچه د روغې جوړې عمل هم روان دی چې د ملک د څارنې وزیر پرویز خټک د اپریل په میاشت کې دوی ته خبرو کولو وړاندیز کړی و او د دوی غوښتنې پوره کولو باور یې ورکړی و. پرویز خټک دا هم ویلي و چې د حکومت ژمن دی چې د پی ټی ایم سره په یو ځای کار وکړي او دوی علاقو ته ترقی ورکړي. عدنان بیټنای، وی او ای، ډیوا.
تاسو د دې وخت خبری خبرونې ته د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه خوږی. دا وخت په نړۍ کې د کووېډ 19 د عمله د اغیزمند کسانو شمیر تر 2 کروڑ او 9 لکونه سیوا شوی دی. امریکا وسوم د کرونا وایرس له امله د اغیزمند کسانو د شمار په حساب په نړۍ کې په اول نمبر ده، او هندوستان د زیاتو اغیزمندو کسانو په وجه په نړیوال فهرست کې د امریکې پسې په 2 نمبر راغلی دی. په نړۍ کې د کووېډ 19 وروستی حال د ارباب محمود علی نه په دې ریپورت کې اوریدلی شي.
په نړۍ کې د کرونا وایرس نه د اغیزمن کسانو شمیره تر د 2 کروڑ او 9 لکو پورې رسیدلې، او امریکا اوس هم د 46 لکو نه د زیاتو اغیزمن کسانو په وجه د ټولو نه زیات د وایرس نه ځپلې هیواد دی. هندوستان د 8 لکو اغیزمن کسانو په وجه برازیل وروسته پرېښودلې دی. د هندوستان په مهاراشترا ریاست کې د خالی پورز د اغیزمن کسانو شمار تر د 10 لکو پورې رسیدلې. دا د هند یو اهم اقتصادي خار دی، او دې سره د هند لخوا د اقتصاد د بحالۍ هڅې د ستونزو سره مخ شوي دي. برازیل کې 3 لکه خلک د وایرس نه اغیزمن شوي دي. د نیو انګلینډ جرنل آف میډیسن ویلي دي چې د هر چا لخوا په مخ د ماسک اچولو سره کېدل شي چې د ناروغۍ زور کم پاتې شي، او په ډیرو ناروغانو کې دا یقیني شي چې دوی د ناروغۍ هیڅ علامات ښکاره نه کړي. که چېرې دا صحیح وي، نو دغه معلومات وایي چې د ماسک اچولو سره دا لکه د انوکولیشن یا د ویکسین شانتي کار کولی شي چې خلکو کې د وایرس خلاف طاقت سیوا کړي، او په داسې حال کې چې نړۍ د ویکسین انتظار کوي دا د وایرس خورېدل کم وساتي. دغه جرنل د امریکې د خوراک د 2 کارخانو مثال ورکوي چېرته چې کارکوونکو ته هر ورځ ماسک اچول وو. په دغو کارخانو کې د وایرس ښکار شو د 500 نه زیاتو کسانو کې 95% علامات نه وو راښکاره شوي. یوازې 5% کسانو کې کم یا د برداشت وړ علامات راښکاره شوي وو. د امریکې په سان فرانسیسکو ښار کې د یونیورسټي آف کالیفورنیا کې د وبایي مرضونو ډاکټره مونیکا ګاندي د برتانی اخبار ټیلیګراف ته ویلي دي چې دا صحیح ده چې کوم خلکو ماسکونه اچولي بي هغو کې علامات ډېر کم ښکاره شي، او تر لنډې مودې پورې د وایرس نه دا کسان محفوظ پاتې شي. خو زیاته یې کړه چې بیا هم د ماسک اچولو د ګټو په اړه نور تحقیق پکار دی. په عرب اماراتو کې د کرونا وایرس نه د روزانه په کچه د اغیزمن کسانو شمار د خالی پورز تر د 0 پورې رسیدل دي. چارواکو خلکو ته د احتیاط نه د کار اخستلو خبرداري ورکړې دي. د برتانیې او سویډن د دوایانو غټې کمپنۍ آسټرازینیکا د کووېډ 19 د ویکسین آزموینې بیا پیل کړې دي. کمپنۍ د خالی پورز په خپل ویبپاڼه لیکلي دي چې د دوایانو د انتظامی ادارې لخوا د دې پخلی شوي چې دا آزموینې تاوان نه رسوي، ځکه دوی په برتانیا کې د ویکسین آزموینې پیل کړې دي. تیر د نهې پورز په یو رضاکار کې د ویکسین وروستو ځینې علامات را مخته شوي وو چې له امله یې کمپنۍ دغه آزموینې ځنډولې وې. د آسترا زینیکا دوایی د نړۍ د هغو نهو دوایانو نه یوه دوایی ده کوم چې د کووید 19 ویکسین لپاره د ازموینې په دریم پړاو کې ده.
د پاکستان د وفاقي حکومت لخوا د بدرکه کسانو په حقله جوړ شوی کمیشن په بلوچستان کې په کوټه ښار کې خپل اورونه مکمل کړی ده. د بلوچستان حکومت هم د وفاقي حکومت د فیصلې سره سم د 15 سپتمبر نه په صوبه کې د تعلیمي ادارو د بیا پرانستلو فیصله کړې ده. په صوبه کې حکومتي چارواکو دیوته ویلې دي چې دوی د غام پورته کولو لپاره مکمل تیار دي. خوبیا پنجوب ډیویژن کې په سرکاري سکولونو کې کارکونکو استادانو تنظیم ویلې دي چې په صوبه کې ډېر سکولونه دي سدي چرته چې بنیادی سہولتونه هم نشته دي. نو ځکه هلته کې به د حکومت لخوا جوړ کړی شوی ایس او پیز باندې عمل کول ناممکن دي. د ریوه خبریا حفیظ الله شیرانی په دې موضوع باندې تفصیلي رپورټ راکړي.
د پاکستان د مرکزی حکومت او د تعلیم وزارت له پریکړې سره سم د بلوچستان د تعلیم وزارت هم اعلان کړی چې په بلوچستان یالت کې به سرکاري او شخصي تعلیمي درسګاوی په خپل وار سره د رواني میاشتې له 15 نیټې پرانستل کیږي. د بلوچستان د تعلیم محکمې د کوټ ډیویژن مشر ډیویژنل ډایریکټر سکولز عبد الله اڅکسای وایي چې تعلیمي درسګاوی به مرحله وار پرانستل کیږي.
د دې څه پدې کې بدنه هم او د لسم جمعات القوان دې په اول شپو کې دې برازي د ډېر تاریخ پر بچان مشته به تر عزت ملاو سي د دې څه چې دا آیا کورونا عملکې ابستار نفته د دې بعد د موږ د پروګرام ته شي یو مخته پر ډېر تاریخ باندې به ان شاء الله موږ سپږم وو اتم القوان غواړو او ته به موږ ګورو چې آیا کورونا یو عملکې نه کې څه پوزیشن دي نو ان شاء الله کوم څه هم دغه هم روانو ان شاء الله پر دې تاریخ ورسره یعنی دا د لاسه پرځ ولا د پیلې تاریخ په یوه شاله موږ د پرایمري شنانو سکولو ته راغلو.
په حکومتي پریکړه کې ویل شوی چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره به په تعلیمي ادارو کې د صفایي او د سوشل ډیسټانسینګ لپاره یو لړ ګامونه اخیستل کیږي. په شونځیو کې به پاکي او به صفایي او د لاسو مینځلو لپاره صابون یقیني کیږي. له حکومتي پریکړې وروسته د کوټې په سندمن های سکول کې د معلمینو او حکومتي چارواکو ګډه غونډه شوې. د غونډې ګډونوالو دا پریکړه کړې چې په سکولونو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره حکومتي پریکړه عملی کیږي. په غونډه کې شریک پرنسپل سوریا ګل وډیواته وویل لاتیرو څو میاسو راهیسې سکولونه ترلاسه وی وو چې د ماشومانو پر زده کړې منفي اغیز پریوتې و.
یو لوی وخت را لې یو لوی وخت را لې تګما ده د مش کښنیانم د سکول څخه د دې لیست سره د تعلیم سره مش تکرانه نسخه شه سست ټول په کار کې پوس چې سکول خلاصې دواله دي نو ان شاء الله مش دې پر تیار یم کړی.
د ګورنمنت سندمن هایر سیکنډري سکول پرنسپل سید نصیر علي شاه وایي په غونډه کې په سوي پریکړه کې ویل سوي د ماشومانو په ځلونو کې د کورونا ویره و د هغه استلو لپاره به په سکولونو کې کار کیږي. د ماشومانو د اسانۍ لپاره یې سمارټ نصاب تیار شوی چې په لاندې وخت کې ماشومان زده کړي دوی امتحان هم آسان سوی څو دوی وکولای شي په آسانه توګه خپل امتحانونه ورکړي.
سمجھ ځکشتيان چې دی حفاظت د دې بهتري لپاره به موږ څنګه دا وکړو. سمارټ سلیبس چې دی هغه جوړ سوی دی دا غي ډیسکشن وسو چې هغه په هر یو کلاس کې هر یو دغه کې مجبور کو په دا کم وخت کې به موږ کوشش کوو چې زیات تر شان مجبور کو ورسره ورسره د کښنیانو په دماغو کې یو خوف د کورونا غچ کم ولوي دی دا غي سوال کوان څنګه موږ را باسو د کښنیان خپل څنګه دا کود دی کونسلنګ بسنګ کیږي. ماسک لګول شې دی هغه ضروری دی او دا کم وخت چې موږ ځای سوي دی هغه به ډېر په ښه طریقه او په سمارټ دغه باندې بدا کور سي.
د ګورنمنت ټیچرز اسوسییشن جوب ډیویژن مشر فتح خان مندوخیل وایي چې حکومت خو د سکولونو د پرانستلو او د کورونا وایرس د مخنیوي داوی کوي خو دا یوازې تر کاغذونو محدود ده او پر دې باندې عمل کول ګران کار دی.
دا کم ګورنمنت چې سوسیل جاري کړی دی کینن په کاغذی کاروائی کی خوستا لیکن په ګراوند لیول باندې خاص کار د پسمانده علاقې لکه د سیزرټوب یا نورې سیمې دي په دغه کې بالکل دا ناممکنه ده. تعداد زیات دی چونکې زموږ د ښار سکولان دي دغه انتهایي زیات تعداد دی په کم په ډیسټنس دی په فاصله په دې فاصله کې سټوډنټ ناممکنه ده زده کړنه په بارې سکولانو کې زموږ نه بونډروال ته نه د ښارونو باندې سکنه ده لاسو به خو بالکل ناممکنه ده.
د کوټي ډیویژنل ډایریکټر سکولز عبد الله اڅکزای وایي کڅه حکومتي پریکړه عملی کول ګران کار دی، خو په وینا یې دوی بشپړ تیاری نیولی او په هغه سکولونو کې چې اسانتیاوي نه لري د یونیسف په مرسته به ورته اسانتیاوي برابروي. د بلوچستان د تعلیم وزارت د یوې اندازې مطابق په ایالت کې په 9000 سرکاري ښوونځیو کې د څښاک پاکې اوبه او شاوخوا 10000 سرکاري سکولونه تشنابونه نه لري. د پاکستان د اساسي قانون د 15مې مادې له مخې له 15 تر 16 سکولونو پورې مفت زده کړې لازمي ګرځول شوی او په سکولونو کې د اسانتیاو برابرولو ذمہواري هم د ایالتي حکومت د تعلیم د وزارت ته. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، جیوا، کواټا.